افغانستان کې شپږ بجې شوې دی. ازادي راډیو خبرونه اوري. په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. و به اوري چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوې ډیلي کې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ترڅ کې دا موافقه هم وکړه چې د هرات او امرتسر ښارونو په ګډون د دواړو هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ هم هوایي دهلیزونه پرانستل شي. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر بیلابیلو موضوعاتو خبرې وکړې. د روسیې چارواکي وایي طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. او یوې پاکستاني محکمې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته خوش کېدو حکم ورکړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن په نوې ډیلي کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره ولیدل. دواړو مشرانو د سیمې پر سولې او ثبات، امنیت او په سوداګرۍ او پراختیا برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو پروګرامونو پر ارزولو بحث وکړ. د ارګ په ویلې کې ویل سوي چې دواړو مشرانو د هوایي دهلیز پر پراخوالي او د دوی ترمنځ د الوتنو پر ډیرېدو ټینګار کړی دی. د ویلې له مخې د هندوستان صدر اعظم ویلي چې هند د شاتوت بند او د اوبو رسولو د نورو کانالونو ته جوړېدو او همدارنګه د پاکو اوبو د برابرولو په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. هند د غرض ژمنه کړې چې د افغان محصلینو لپاره د بورسونو په برخه کې به همکاري ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور لوړ پوړي چارواکي د ولسمشر غنی سره په دې سفر کې ملګري دي. د دې سفر جزئیات په همدې خبرونه کې واوري. د روسیې چارواکي وایي طالبان چمتو دي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې اړوند جوړیدونکي کنفرانس کې ګډون وکړي. دا خبره د روسیې ریانوستي خبری اژانس د هغې واد بهرنیو چارو وزارت په حواله کړې ده. په همدې حال کې ټاکل شوی د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی د پنځمه په ورځ مسکو ته سفر وکړي چې په مسکو کې د افغانستان د سولې په اړه د کنفرانس پر نیټه خبرې وکړي. دغه پلاوی مشري د یاد وزارت مرستیال نصیر احمد اندیشه کوي. وړاندې دغه کنفرانس د سپتمبر د 4 نیټې لپاره په پام کې نیول سوی و. د روزګان امنیتي چارواکي وایي تیر شپه بهرنیو ځواکونو د ترنکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر پټنځایونو هوایي بریدونه کړي دي. په روزګان کې د ملي اردو د څلورمې پلې لوا قمندان رحمت شاه قیمتي ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر قمندانانو په ګډون ځینې طالبان وژل شوي دي.
حمایت قطعي هوایي ځواکونو بمبار کړی په درو نقطو باندې چې په هغه کې 8 نفره منځل لار دي او ته زخمیان دي. د دوی سلاوی ټول تخریب شوی دي. بل استقامت کې د جوزق په استقامت کې 12 نفره دستگیر شوی دي. 12 نفره منځل لار دي. دا وکیت لري چې پاک په نام د سالار محمد انیب چې شبکې سالار و د خلک هم منځل لار دي چې لړپړي چارواکي.
بلخوا د شغل قیمتي په خبره د تیرو درې ورځو راهیسې د ترنکوټ په شمال ویدیځ برخو کې د افغان ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې هم د وسلوالو طالبانو 12 تنه وژل سوي دي او د پوینا ځینې سیمې بیرته افغان ځواکونو ترې نیولې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. یوې پاکستانی محکمې د دغه هیواد پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته خوش کېدو حکم ورکړ. د اسلام آباد عالی محکمې نن د سپتمبر 19 د پریکړه اعلان کړه. د پریکړه د نواز شریف د استیناف غوښتنې بهیر د یوې برخې په توګه سوې ده. د محکمې د حکم له مخې به پخوانی صدر اعظم نواز شریف ته هغه لور مریم نواز او زوم یې محمد صفدر هر یو د 15,000 روپیو چې د 4,000 ډالر معادل کېږي تر ورکولو وروسته په ضمانت خوشې سي. تر دې وړاندې شریف او کورنۍ یې د استیناف غوښتنه کړې وه او غوښتي وو چې د استیناف مرحله تر بشپړېدو پورې دوی له بنده خوشي سي. خو د غوښتنه ځنډېدلې و تر هغو چې نن د اسلام آباد عالی محکمې دا پریکړه وکړه. نواز شریف په جولای میاشت کې د فساد په تور په 10 کاله بند محکوم سوی و. لور یې مریم نواز په 8 کاله او زوم یې په 1 کلن بند محکوم سوی و. د شریف کورنۍ د فساد تورونه ردوي. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این نن د شمالي کوریا لمشر کیم جونګ اون سره په پیونګیان کې وکتل. دوی دواړو د لانجو د ختمولو او د کوریا ټاپو وزمې د غیر اټومي کولو په اړه موافقه ته ورسېدل. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ ل خپل سیال سره په ګډه خبرې غونډه کې وویل دی وی موږ یو پوځي تړون لاسلیک کړ چې د لسیزو را پدې خوا د جګړو او دښمنیو تاریخ ختم کړو. موږ دا ژمنه هم وکړه چې کوریا ټاپو وزمه به د اټومي وسلو او ګواښونو په لرې کولو د سولې ټاټوبی وګرځو. د جنوبی کوریا ولسمشر مون جی این ویل چې کیم هم در ژمنه وکړه چې د اټومي وسلو د ازموینې یو سایت په لمن وړي او د څارنې اجازه به ورکوي. د دریم وار و چې د جنوبي او شمالي کوریا مشرانو سره وکتل او د کیم جونګ د ژمنې له مخې شای ژر دواړه مشران دا ور د جنوبی کوریا په مرکز سیول کې سره وګوري. او امریکایي چارواکو د سوریه په سواحلو کې د روسیې د پوځي الوتکې د نسکورېدو په اړه خواشیني ښودلې او وایي چې دا کار به د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر وړاندې د امریکا پر جګړې اغیز ونه کړي. د امریکایي چارواکو دا څرګندونې پرون وروسته له هغه وسوې چې روسي چارواکو ویلي چې د دغه هیواد ال شل ډوله الوتکه د سوریې د هوایي دفاع د قواو لخوا رالوېدلې ده، خو مسکو اسرایل هم تورن کړ چې په همدې وخت کې یې جنګي الوتکو پر سوریې هوایي بریدونه کول. واشنګټن ویلي چې امریکایي ځواکونه په دې پېښه کې ښکېل نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دی وی لامی په خبرولو سره دا څرګندونه کړې ده. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یو اورول کده. ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې. ازادي رادیو په پاڼه کې شته پته مو ده. ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم ولانی خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر او د هند صدر اعظم نن په نوی دیلی کې په مختلفو برخو کې د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په ترڅ کې موافقه وکړه چې د هرات او امرتسر ښارونو په ګډون د دوه هیوادونو د نورو ښارونو ترمنځ هم هوایي دهلیزونه پرانستل شي. د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس هم ومنله چې افغان پولیس د دولت د وسلوالو مخالفانو په وړاندې روانه جګړه کې ډیر تلفات ورکوي او دغه وضعیت باید بدل شي. د کورنیو چارو وزیر بیا پر خو وسلو د پولیسو د تجهیز غوښتنه کوي.
بس دیگه که بر ما بسیار مهم است مسئله تجهیز پلیس است.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان میرمنو د ولتیا او د لوړولو په پروژه کې د فساد د داو په اړه جدي پلټونو غوښتون کشوه.
زیرت کمیسونونه د سیګار گزارش مطالعه کی چې سیګار څه ویلی د افغانستان حکومت ته د سیګار راپور جواب ورکړي.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په دې اړه چې د امریکا او چین ترمنځ سوداګري جګړه مخ په پراخېدو ده هم یو راپور لرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سل شر پنځه څپه صافه واضح اوریدلې شي. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن هند ته په یو ورځني سفر لاړ او د دې هیواد له صدر اعظم نریندرا مودي سره د دوه هیوادونو د اړیکو د پراختیا پر لارو چارو خبرې وکړې. هند افغانستان ته د زرو نورو ملي بسونو د ورکولو او د یو شمیر نورو د ترمیم کولو ژمنه وکړه. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه په نوې ډیلی کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره وکتل. د ارګ له خبر پاڼې سره سم دواړو مشانو د افغانستان او هند اړیکو او دوه اړخیزو همکاریو د لا پراختیا، له تروریزم سره د ګډې مبارزې او د افغانستان او هند ترمنځ د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو د پراختیا په باب خبرې وکړې. د ارګ په خبر پاڼه کې د غراس ویل شي چې د افغانستان او هند مشانو د سیمه ایز اتصال، د افغانستان هند هوایی دهلیز د انکشاف، د لوړو حرفوي او آنلاین زده کړو او همدارنګه د افغانستان په بیلابیلو سکتورونو کې د ګډې پانګونې په اړه بحث او خبرې وکړې. د هند صدر اعظم وویل هیواد یې د شاتوت بند او کانالونو جوړولو، د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو، د چاک اوبو او د کلیو په سطحه د 1600 بیلابیلو پروژو، د ترانسپورتي سیستم، 350 شاري ملي بسونو د ترمیم او د 09 ملي بسونو د ورکړې، د غذایی موادو د پروسس او نورو بیلابیلو برخو کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره هر ډول مالی او تخنیکي همکاري ته چمتو دی او پر دې توافق وشو چې د دواړو هیوادونو تخنیکی ټیمونه دي ژر تر ژره د عملی کار د پیلولو زمینه برابر کړي. ولسمشر غنی د هند سفر په لړ کې په انډیا فاونډیشن څېړنیز مرکز کې وینا وکړه. د وویل په کابل کې پر یو خاص قوم د داعش د حملو هدف داري چې په افغانستان کې قومي او مذهبي اختلافاتو ته لمن ووهي. شاغلی خنی بوویل له طالبانو سره د سولې امکان شته. د دې کم کې اختر پښپو ورځو کې د اوربان یادونه وکړه. ویویل تر دې زره ډیر طالبان شارونو ته راغلل. فکر کوي چې د دوی په وړاندې به کرکه څرګند شوي وي، وایشتل شوي به وي. نه، په ځینو صحنو کې چې د افغانستان تلویزیونونو ښکارا کړي دوی له افغانانو سره جشن وکړ او یو بل سره ومنل. ولسمشر غنی او د هند صدر اعظم مودی پر دې توافق وکړ چې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي کوریډور د انکشاف لپاره دي. د الوتنو شمیر زیات او همدارنګ دي د هرات او امرتسر په ګډون نورو ښارونو ته هم د الوتنې پیل شي. وروسته له دې چې افغانستان تیر کال له هند سره هوایي کوریډور پرانیست، افغانستان په څه کم یو کال کې د هوایي دهلیزونو له لارې بېلابېلو هیوادونو ته د شپږ پنځوس میلیون ډالرو په ارزښت مال صادر کړی دی. په مالی او بانکي چارو کې د جمهوري ریاست د مشاوریت د دفتر د عامه اړیکو مسؤل سمیر رسا وایي چې د ورته هوایي کوریډورونو د پرانیستلو لپاره له متحده عربي اماراتو، چین او د هند له نورو ښارونو سره هم د تفاهم یادښتونه لاسلیک شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د حکومت اجرایه رئیس وایي د تیر کال په پرتله په هیواد کې د پولیسو تلفات ډیر شوي دي. عبدالله عبدالله نن د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یوه غونډه کې وویل چې باید د افغان پولیسو تلفاتو د کمولو لپاره تګلارې طرحه او عملي شي. د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک بیا وویل چې د پولیسو د لیکو په بېلابېلو برخو کې اصلاحات راوستي او د پولیسو د تلفاتو د مخنیوي لپاره هم ځینې اقدامات کړي دي. یوسف خانزادران نور تفصیل اوروي.
د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس وایي پولیس د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنګیږي چې ډیر کله له تلفاتو سره مخ دي. عبدالله عبدالله چې د پولیسو د همغږۍ د نړیوال بورډ په یوه غونډه کې خبرې کولې، د پولیسو د مرګ ژوبلې د کمولو په خاطر یې د کورنیو چارو وزارت څخه د نویو طرحو او کړنلارو د عملي کولو غوښتنه وکړه. دیوی یو عمده ستونزه د تلفاتو لوړ شمیره ده چې د کورنیو چارو وزارت او نور بنسټونه باید لازمه همغږي ولري، ځکه چې له بده مرغه تلفات لوړ دي. که دا ستونزه د استحکاماتو موضع او جګړې په ډګر کې رامنځته کیږي، باید ورته رسیدنه وشي. ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د پولیسو د همغږۍ نړیوال بورډ موجودیت اغېزمن وباله. وی ویل چې دا وخت د اصلاحاتو له فساد سره د مبارزې، همغږۍ، جندر او د وړتیاو د لوړولو په برخه کې پرمختګ د احساس وړ دی. اجرایه رئیس د امنیت په ټینګښت کې د نړیوالو ځواکونو همکاري او له افغان پولیسو څخه ملاتړ هم اغېزمن بولي. له دې وړاندې ولسمشر غنی هم په نامناسب ځایونو کې د ځواکونو ځای پر ځای کول، غلطې پرېکړې او لاسوهنې د افغان امنیتي ځواکونو د تلفاتو د ډېرېدو لاملونه بللي دي. د راپورونو له مخې یوه میاشت وړاندې یوازې د غزنی په جګړه کې نږدې سل افغان پولیس وژل شوي وو. په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په یو شمېر ولایتونو کې حملې ډېرې کړي چې له امله یې دواړه لوري مرګ ژوبله زیاته شوي، خو حکومت د پولیسو د مرګ ژوبلې په اړه دقیقې شمېرې نه خپروي. له دې سره د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک دغې غونډې ته وویل د فساد سره د مبارزې، د کادري او بنسټیزو اصلاحاتو، د خیالي پولیسو د مخنیوي په خاطر د ځواکونو بایومتري کول د دوی مهمې لاسته راوړنې دي. ده وویل اوسنیو ګواښونو ته په کتو افغان امنیتي ځواکونه باید لا ډېر تجهیز شي.
بس دیگه که پر مو بسو مهم است مسئله تجهیز پولیس است.
دی وی هغه څه چې زمونږ لپاره مهم دی هغه د پولیسو تجهیز ول دی. کله چې مونږ په پولیسو خبرې کوو، دوی باید داسې قوي جوړ، تربیه او مجهز کړو چې د نننیو ګواښونو ځواب ووایي. له دې سره په کابل کې د کاناډا د سفارت شاژ دفیر پرابو اریحان چې په دې غونډه کې ګډون کړی و، یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به د هیواد مرستې دوام ولري. په کابل کې د انګلستان سفیر نیکولاس کی هم دغې غونډې ته وویل د کورنیو چارو په وزارت کې د پام وړ اصلاحات راغلي او د فساد سره د مبارزې په برخه کې هم ځینې ګامونه اخیستل شوي دي. د فوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي د امنیتي پوستو غیر معیاري جوړښت، د مکافاتو او مجازاتو اصل په نظر کې نه نیول، د حکومت د مشرانو ترمنځ د قدرت د ویش په سر اختلافات هغه ستونزې دي چې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو سبب ګرځېدلي. له ډلې عتیق الله مرخیل ټینګار کوي چې د مرګ ژوبلې د کمېدو لپاره باید د امنیتي ځواکونو پر خبرۍ کې بدلون راشي او کشفي او استخباراتي ځواکونه لا فعال شي.
یو شی ټول ملت ته ورپه ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالی، ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی مونږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان به جبه و به قوم و به سمت به تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدوو تر چلو رو بجو له آزادی رادیو.
سبا د دې پروګرام وارد یو سبا هم د عاشورا د مذهبي مراسمو او د غراز د انتخاباتو پر سر د راپورته شو جنجالونو په باب په دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او په دې اړه خپل نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. د انتخاباتو پر سر لانجې بیا په دې وروستیو کې بیا ډېرې پراخې شوې. مخکې مو په راپورونو کې واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره د روانو انتخاباتو پر سر د نویو جنجالونو په ترڅ کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال همایون نن د ولس مشر دوهم مرستیال سرور دانش تورن کړل چې د انتخاباتو په چارو کې مستقیمه لاسوهنه کوي. هغه پر دانش تور پورې کړل چې په کور کې د انتخاباتو د کمیسیونونو په اړه پرېکړې کېږي، خو د دانش یو ویان دغه تورونه رد کړل. نن دغه راز د افغانستان په ولسي جرګه کې د پروموټ یا د افغان میرمنو د ولتیاو د لوړولو په پروژه کې د فساد په اړه هم بحث وشو. د ولسي جرګې غړي د دې غوښتونکي شول چې د دغه موضوع په اړه د جدي څېړنه وشي. د دې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسي جرګې د نن ورځې د عمومي غونډې د وروستۍ برخې مشري کوله وویل هغو ادارو او افرادو چې په دغه پروژه کې فساد کړی باید مشخص سي. په افغانستان کې د بیا رغونې پر چارو د امریکا پلټونکو ادارې سیګار تیرونی په یو راپور کې وویل چې د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو اس ایډ لخوا د دغه پروژې هدف دا و چې 15,000 ښځو ته کارونه پیدا کړي، خو تر اوسه یوازې 55 ښځې په کارونو ګمارل شوي او دا هم نه ده معلومه چې آیا دا کار به د دې پروژې په مرسته شوی وي او که په خپل سر. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال وصل وصال پر راپور کې اوري.
د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو یا پروموټ په پروژه کې د فساد څرنګواله د ولسی جرګې د چړشمبې ورځې د عمومي ناستې د بحث اصلي ایجنډا و. په دغه پروژه کې فساد په ولسی جرګې کې د خلکو د استازو سختې اندېښنې راپارولي او دوی په دې برخه کې په فساد د ککړو ادارو افرادو مشخص کېدل غواړي. د دې جرګې دوهم مرستیال امیر خان یار چې د ولسی جرګې د چړشمبې ورځې د عمومي ناستې د وروستۍ برخې مشري کول وویل چې په دې برخه کې د ولسی جرګې اړوند کمیسیونونه باید هر اړخیزې څېړنې وکړي.
په دې اړه د زیارت کمیسیونونه یو مستند گزارش ولیکي. د سیګار گزارش د مطالعه کې چې سیګار څه ویل دي، د افغانستان حکومت ته د سیګار راپور جواب ورکي او یو سیټ دي هم د سیګار راپور ته جواب وي. په دې اړه د زمنګا کمیسیونونه مستند گزارشات راوړي چې په دغه مورد کې څوک مقصر دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځنګړي ادارې ویلي چې د 15,000 افغان میرمنو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې ابتکاري پروژه ناکامه وه او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګېدلې دي. سیګار دا هم ویلي چې د دغه پروژې پیسې بې ځایه مصرف شوي او لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 55 میرمنو رسول خودل شوي. د دغه راپور خپرېدل په افغانستان کې ډېر غبرګونونه راپارولي او حتی د ولسمشر ځینو سیاسي مخالفینو لومړی میرمن رولا غنی هم په یو ډول په دغه پروژه کې ښکېله بللې ده. د ولسي جرګې لومړی مرستیال همایون د دې جرګې په عمومي ناسته کې په دړه داسې وویل:
سیګار هر دفعه اسناد
دی وایي، سیګار هر ځل اسناد په ښکاره توګه پیسې پات رسوي. 250 یا 280 میلیونه ډالر ورکیږي، خو ولسمشر د دې لپاره چې ښایي میرمنې په دغه فساد کې لاس ولري ځان غلی نیسي. د لومړی میرمنې دفتر بیا په اغلی غنی لګېدلې تورونه رد کړي دي. پروموټ هغه پروژه ده چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا د 280 میلیونه ډالرو په ارزښت د افغان میرمنو د وړتیا لوړولو ته ځانګړې شوې ده. د افغان ښځو د توانمندۍ پروګرام چې پروموټ یې بولي په عمومي، خصوصي او مدني برخو کې د ښځو د پرمختګ لپاره د 50 کلونو په مخه پیل شوی و. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د ښځو کمیسیون غړي مسوده کروخي وایي لومړی میرمنې په دغه پروژه کې هیڅ رول نه درلود او په هغې باید تورونه ونه لګول شي.
دلته یو په لومړی میرمنی تور لګوي بل په بل تور لګوي په نورو د تورونو پورې کول سم کار نه دی. اوس باید د ښځو چارو وزارت او هغه بورډ چې په اجرایه ریاست کې و دلته باید راشي او ووایي چې دوی ولې نه دي توانېدلي چې په سمه توګه د دغې پروژې څارنه وکړي.
سیګار له دې وړاندې هم په یو شمېر هغو پروژو کې چې په افغانستان کې د نړیوالو بنسټونو له لورې پلي کېږي په اړه د فساد راپورونه خپاره کړي دي، خو د ولسي جرګې غړي ټینګار کوي چې د پروموټ په پروژه کې د هفمل شو میلیونونو ډالرو په تړاو د جدي پلټنې وشي او هغو کسانو چې په دغه پروژه کې فساد کړی باید مشخص شي. واصل وصال، آزادي رادیو، کابل.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د اسلام آباد عالي محکمې د پاکستان د پخواني صدر اعظم نواز شریف د هغه د لور او زوم د بند سزا وځنډوله. محکمې نن فیصله وکړه چې دوی درې واړه به وروسته له هغې له زندانه خوشي شي چې هر یو یې 15,000 روپۍ د ضمانت په توګه کېږدي. مخکې مو په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال راډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې وکړې.
اسلام آباد کې های کورټ یا محکمې هغه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف داغ لور مریم نواز او د نواز شریف زوم کیپتن پخوانی د فوج کپتان سفتر دی د خوشی کولو امر کړی دی او دوی ته چې کومه سزا د فساد پر ضد د بدونونه پر ضد چې کوم عدالت دی تاورولې وا سو میاشتې وړاندې هغه معطل کړی دا دوه ججان چې وو هغوی دا فیصله کړې ده چې د دې خلاف به دا کیس دا به رواني. یو دا فیصله هغه په خپله باندې چې کله اوروله نو هغه د 15,000 روپو دې ته ویلي چې دې ضمانت داخل کړي. د دې فیصلې تصدیق د مسلم لیگ نون یو مرکزي مشر احسن اقبال او دغه رنګې خواجه آصف پخوانی خارجه وزیر چې کله دا فیصله وشوه دی بهر راغله او دوی دغه تصدیق او تایید وکړه چې عدالت دا فیصله کړې ده او دوی ډېر خوشاله ښکارېدل. نواز شریف ته بدا یادونه وکړه چې د کرپشن خلاف چې کوم محکمه ده احتساب عدالت کې ورته وي هغه د 11 کالو یو او یو کالو سره بیا بل شامل دي 11 کالو سزا د هغې لور مریم نواز ته د 8 کالو د بند سزا د جیل سزا او کیپټن صفدر ته یو کال سزا ورولې وه. په لندن کې چې کوم د دې فلیټونه دي د تجکم د نېشنل اکاونټیبلټی کورټ وته وی احتساب محکمه ده دا غي دا داوه ده چې دغه فلیټونه په غیر قانوني توګه چې کوم پیسې هغه به هر منتقل شوی وي نو دغه باندې دغه فلیټونه اخستل شوی وي. جسټس اثرمن الله وی چې دی به تفصيلات او تفصيلي فیصله رسټو اعلان کړي.
له اسلام آباد زموږ همکار د مشال رادیو خبريال طاهر خانو. د امریکا او چین تجارتي جنگ د ګرمېدو په حال کې د سپینې مڼې دوه ورځې مخکې اعلان وکړ چې د روان میلادي کال تر پایه به له چین د موادو پر وارداتو چې ټول ارزښت به 200 میلیارد ډالر کېږي ګمرکي تعرفې 10% لوړوي. که امریکا او چین کومې موافقې ته ونه رسیږي دا تعرفې به په راتلونکي کال کې میلادي کال کې 25% ته لوړ شي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور مهمې برخې فرشته جلال زی اوروی.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې تعرفې د اعلان پر مهال پر چین تور پورې کړ چې ډېر کاله یې له امریکا سره د غیر منصفانه تجارت سوء استفاده کړې او تر دې وروسته دا کار نه شي کولای. ډونالد ټرمپ وویل
موږ له چین سره ښه کاروبار لرو. چین ډېره موده له امریکا سو استفاده وکړه خو نور یې نشي کولای. زه او ولسمشر شي ښه ملګری یو خو ما هغه ته هم ویلي چې داسې نور نشي کېدلای. موږ ښه یو وخت یو جوړجاړی وکړو خو په دې وخت کې موږ پر 200 میلیارد ډالرو 10% تعرفه لګوو چې د جنوري له لومړۍ نیټې به 25% ته لوړ شي.
دا واشنگتن د پریکړه به امریکا ته له چینایي پوزي یا بوریایي محصولاتو تر بایسکلو زنګونو او د داسې ډیرو نورو موادو پر وارداتو اغیز وکړي، خو ځینې مواد لکه د کوچنیانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي وسایل، د بایسکل ځغلولو لپاره د مسؤلیت خولۍ، ځینې ورزشي وسایل او د امریکایي کمپنۍ اپل او فټ بیټ ساتونه له دې تغیره خوندي ساتل شوي دي. دا اول وار دی چې د امریکا حکومت پر چین د تجارتي تعرفې د لوړولو پریکړه کوي. د روان کال په دوبی کې هم د ډونالډ ټرمپ ادارې اعلان وکړ چې پر چینایي موادو چې ټول ارزښت 50 میلیارد ډالر دی د مالیه تعرفه 25% لوړوي. په دې کې یو شمېر مهم چینایي تولیدات لکه موټر هم شامل ول. د امریکا د حکومت تر د نوې اعلان مخکې د چین حکومت خبرداري ورکړی و چې امریکا تعرفه لوړ کړي د 2 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت پر موادو به تعرفه لوړ کړي. د چین د مالیه وزارت روانه اونۍ اعلان وکړ چې د تعرفې د لوړولو اعلان عملي کوي، خو ټرمپ چین ته خبرداري ورکړ چې غبرګوندي نه څرګندوي.
And if there's a retaliation against our farmers
kachere zamung la bazgaro maldarano sanatkarano da gach akhastulo hatsawshi da noro 250 milliard dollar bandis baw lagawche haga ba ham 25% dawi
د اقتصادي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د امریکا له لوري د تعرفې د لوړېدو پریکړه به هغه وسلوي چې امریکا یې چین ته په لاس ورکوي چې د امریکا اقتصاد ته تاوان ورسوي، ځکه د دوی په وینا چین امریکا ته زیات مواد صادروي او کم مواد له امریکا واردوي. په مریلند پوهنتون کې د اقتصاد استاد پیټر موري چې وایي
د بندیزونو لومړی دورې چې 25% تعرفه وه چین ته چندان تاوان ونه رسو، او دا وار له 10% تعرفې پیل شوی دی، نو پیکینګ اندېښنه نه لري. د چین حکومت کولای شي چې د خپل پیسې نرخ په مارکیټ کې ثابت یا تر کنټرول لاندې وساتي یا د تولیدونکو لپاره نرخ لوړ کړي.
د اقتصادي چارو څیړونکي لادي اندېښمن دي چې د واشنگټن او پیکینګ جنگ به په امریکا کې د سویابین بزګر او یو شمېر کوچني امریکایي شرکتونه چې چینایي محصولاتو ته پرزې جوړوي تاواني کړي. واشنگټن له ډېرې مودې راهیسې له چین سره په تجارت کې د اعتدال له نشتوالي او د چین له لوري د غیر منصفانه چلند څخه شکایت کوي. امریکایي چارواکو مکررن د چین پراختیايي پلان ته اشاره کړې چې د چین سخت 2025 ورته ویل کیږي. د دې پلان له مخې چین غواړي چې د معلوماتي ټکنالوژي، روبوت ټکنالوژي، د فضايي ماموریتونو د ځانګړو موادو، الکترونیکی وسایتو او ځانګړو طبي موادو لکه بایو فارماسوټیکلز د جوړولو او تولید فابریکې جوړې کړي. زیات امریکایي او نور بهرني شرکتونه پر چین تور پوری کوي چې په دې ډول غواړي هغوی له چینایي مارکیټ وباسي یا د چین په مارکیټ کې کاروبار محدود کړي. د امریکا د حکومت د یوې ادارې په حواله د چین حکومت دې هدف ته رسیدو لپاره له بیلابیلو تکنیکونو کار اخلي. مثلا چین له امریکایي او نورو بهرنیو کمپنیو غواړي چې چینایي مارکیټ ته د ورتګ لپاره ټکنالوژي ورسره شریکه کړي، او ادعا کوي چې د دې غوښتنې هدف له انټرنیټي یا سایبر حملو مسؤلیت دی. خو د څارونکو په باور د امریکا او چین ترمنځ د تجارتي کړکیچ دوام به د امریکا عمومي اقتصاد ته زیات تاوان ورسوي. یو شمېر څارونکي خبرداري ورکوي چې که واشنگټن له پیکینګ سره په تجارتي کاروبار کې باور وبایلي، اقتصادي له بحران یا ریسیشن سره مخامخ کېدلی شي. د چین او امریکا ترمنځ د تجارتي جنگ اغیز په اروپا کې هم محسوس دی. د اروپا د تجارت خونې روانه ونی وویل چې له دې امله اروپایي کمپنیو ته زیات زیان رسیدلی او حتی د نړۍ د تجارتي کړیو تسلسل یې خراب کړی دی. په همدې حال کې ساوت چاینا مارننګ ورځپاڼې پرون د یو چینایي چارواکي په حواله وویل چې پیکینګ واشنگټن ته د یو پلاوي پرستولو غور کوي. خو دا چې ډونالډ ټرمپ خبرداري ورکړی چې که د چین حکومت د نوې تعرفې د اعلان په وړاندې خبرګون څرګند کړي د 250 میلیارد ډالرو پر ارزښت پر چینایي موادو به تعرفه 25% لوړه کړي، د پیکینګ او واشنگټن ترمنځ مذاکرو ته ډېر ځای نه پرېږدي.
خبری مجله اوري.
او اوس به هم اسمت سروان راته ووایي چې د مریخ سیارې ته د تګ په برخه کې هڅو څومره پرمختګ کړی دی.
پرمختللي هیوادونه له څو کلونو راهیسې په دې فکر کې دي چې مریخ فتحه کړي. اوس مریخ ته تګ او هلته د اوږدې مودې لپاره د استوګ د پر امکاناتو غور د پرمختللو هیوادونو د ساینس پوهانو د څیړنو یو مهم پروګرام دی. د سویس د لوزان د پولي تخنیک ساینس پوهان د یوه داسې ځای پر جوړولو کار کوي چې د مریخ له وضعیت سره برابر وي او انسان پکې د اوږدې مودې لپاره په مریخ کې اوسېدای شي. د لوزان د پولی تخنیک څیړونکي باور لري چې د مریخ قطب د انسان د اوسېدو لپاره تر ټولو مناسب ځای دی، ځکه چې د مریخ په دې سیمه کې داسې نښې شته چې په پخوا زمانو کې هلته ژوند و، او احتمال شته چې د مریخ په دې ساحه کې اوبه وموندل شي. پر همدې اساس په راتلونکو شلو کلونو کې به شپږ ستورمزلي د دوبي په موسم کې د مریخ شمالي قطب ته ولېږل شي چې هلته 288 ورځې تیری او پلټنې وکړي. مریخ ته به روباټونه هم ولېشل شي او د غراز به هر ځل ستور بیړۍ له ځان سره د سرې سیارې ته 110 ټنه مساله لکه سیمنټ او نور له ځان سره یوسي. د مریخ لپاره جوړ شوی استوګنځای جلا کپسولونه او یوه لویه ګنبته لري. دا ودانۍ 2.5 متره لوړوالی او 15 متره پلنوالی لري. ستور مزلی به په ګنبته کې اوسي او له کپسولونو څخه به د اکسیجن د زیرمتون په توګه کار اخلي. ګنبته له پولی ایتیلین ټوکر څخه جوړه شوې او 3 متره یخ به پرې پوښل کیږي چې د لمر د خطرناکو وړانګو او وړو آسماني ډبرو په وړاندې د حایل او عایق کار ورکړي.
په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنور یاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار فرشتنګا ته سپارم. فرشتجان خیر اخلاص.
تشکر نوري یاس نوري، خسته نباشین.